د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې تش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل سوي دي. د دغه وزارت وایاند وحید معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې په دې پېښه کې دوی لاس نه لري. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې سوي دي. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه ایراني بې پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د امریکا یو اس اس باکسر جنګي بیړۍ د ایران یوه کشفي الوتکه راغورځولې چې دغه کښتۍ ته یې ګواښ پیښ کړی و. د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته ورچولې دی. ویل کېږي چې د سړی د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې. په دې اورچونه کې 3 کسان وژل شوي دي. چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د دې اور لګونې په تور یو 30 سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. او د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یو ګودام کې لپرون رئیسی ور لګیدلې دی. الماتا د هیواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې 2 هلیکوپټرې او 15 کارکوونکي او د اطفایې 20 موټر ګمارلې دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شي. اوس هم د ازادي رادیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق څنګه خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پروتستونزو په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله غواخ وکړکا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخواله تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست صلاحکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه له ساپي صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله، څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورتئ هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسې ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنی امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې ښې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارولې مشکل وي. ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوي. ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې ووتل موږ تاسو ټول پر باندې خبرې وو چې بالاخره رایې د ګوسپندي په نوم او یا په یو نوم او بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار. او دې ته ورته ډېرې داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې و. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه که کمیسیون وارزو، په کمیسیون کې هغه د بې طرفۍ اصل لپایله شتون نه لري ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او تبي دغه ادرس ته نفوذ لاندې بوي. یو دوی مدد چې ټاکنو کمیسون ډیر به تجربه دی او ډیر لوی امتحان سره مخ ته چې هغه ولسمشر زی ټاکنی دي. درې مدد چې په خپل کمیسون کې دننه تر اوسه چې مونږ ګورو همغږي هغه څه چې لازم ده نه لیدل کیږي. څلور مدد چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی هغه خپل نه پیږي چې مونږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشر زی ټاکنی کیږي، زما په نظر شاید مرواجانه په باندې مانه خط تفسیر وکي ډیره بستونزمنه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به کی، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته رسیدلې وي. او که رسیږي نو کله به رسیږي؟ د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري، باید ندیده ونه کتل شي او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسس سره همکاري کوي په خایم کړي، ډیره هغه علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، یو ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسولیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسول وظیفه کوي، باید داسې وکړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نه خواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل، زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګي شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چاته ونه خیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره، که د پخوا په څیر معامله وشي نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان انتخابات ته کم وخت پاتې ده، تشویشونه خو تاسې مخکې د صابي صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که در ته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسې دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغه ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغه نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1015 دستګاه ویلي وایي، د دې د اخیستلو مسله پاتې ده. همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیګل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دی هم نه وای چې هر څه سم دی او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی چی شته وای زه خو په دغه مفهوم پوه نه سوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخت د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کیږي او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایی ریاست ناوړه ګټه اخیستنه او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نوماندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمیشنران په سلیقوي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعینېږي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول سول او له نورو همکارانو سره دا قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نوماندان چې دوی نوماند سوي دي دوی مساویانه حق لري په رایې ورکونې کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي د ټول نوماندان پکې ښکیل دي او دوی رایه ورکړې ده یوازې ولسمشر نه ده کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکۍ تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایی ریاست 50% په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا متکراروي. په دغه وخت د حکومت کې چې دوی 50% شریک وو
د دوی ګوره نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري. دا دوی حق ده چې وایي چې باید د انتخابات بهراني نه سي، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري
انتخابات. اما د افغانستان حکومت دند هم معلومه دي. دا د افغانستان حکومت دند وایي چې په دوه عمر کلونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره چې نن ورځ بیا دوی له کمیشنرانو څخه دا ګیله نه درلودی. که ټاکنې بحران ته ځي په دې کې هم همدغو نوماندانو لاس هم بیرته شته، یعنی دا نوماندان که خپلواکۍ ته نه پرېږدي. موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکۍ ته نه پرېږدي کمیسیونونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50% دوی شریک دي نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشرۍ معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخابات خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. سپاس محترم. له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي. آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله له بل خوا ټاکنې که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي یووالي حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول ده، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړې شي. د یو ولس په توګه د جغرافیا د اوسیدونکو په توګه زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد د یو کس د یو ګوند د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خلک شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به مغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو موږ یې تږي یو ارزومند یو افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملي خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید لا اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت. طبیعي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو، د مجاهدینو د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو، داسې جنگ کې چې دننه موږ جزا ګورو. که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې خېلې
تخنیکی پلوه ګوره، د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجه ورکړو، کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکړو د بېجایه ولاړ شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله موسي انتخابات به لرو، نو ښه دانه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چیرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي، موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی، سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام ده، یا تسلیمی دل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو، او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروه جانې، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسي، هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې، یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره سوي، او دا یوه جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي حداقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه ده، د بودیجې موضوع وه چې اوس باید دوی درلودلی ده بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایي ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده، په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمارچ په رسمي ډول موږ سره شریک کړي وو، هغه 8,900,000 کسان وو. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شو، مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر سوی و، او دا یې د سیستم درج، یعنی سیستم کې درج کړی نه و. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه، چون موږ څو کرته لیدلی دي، د تقریبا یو هنګر کیږي، او د یو هنګر نه حسابېدل یا همغه هېڅ یې تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه و، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا څلور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح سوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسو وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید د دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وی. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولای سی کمپاین وکړي زکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطر درلود چې له حد زیات مسره
خصوصي انتخابات خپل واک کمیسون ځینې وخت شکایتونه کوي وای نو ماندان موږ سره مرسته نه کی ځینې وخت اعتبارنامه وای چې باید اخیستي وای اعتبارنامه له اوس پر دونی دی اخیستي هغه ناظرین چې دوی له خوا دی باید موږ ټریننګ د همغږی لپاره ټریننګ ورکړل سوی دوی د کسان نه معرفي کی دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري یوازې انتخابات خپل واک کمیسون نه ده چې ناغری کی دوی باید څوک نوماندان تر څو پر ځای کار په همغږی مخکې ولرځي
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي دویم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو د بې انصافي ده نوماندان مرسته نه کوي حداقل موږ هغه ورځ چې اعتبارنامه ورکړل کېدی موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هیڅ هلته ونه او دوی خپل استازي رالیږلي یو ټاکنیز ټیم هیڅ اعتبارنامه ونه اخیسته چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې بې باوري ټولو سره سته مګم سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې مسره جفاسوي ځکه دغه اعتبارنامه چې ورکل کېدی نوماندانو ته دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته دغه پر اساس ورکول کېږي نو چې ته نظارت ونه کړې ناظر ونه لري او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي بیا بل ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري ځکه ناظر نه لري بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي ځکه دوی ثبوت نه لري دوی اسناد نه لري هلته شتون نه درلوده د خپل نوماندانو ته ستونزه ده نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو له خوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته وروړي دغه موضوعات ټاکنیزو ټکټونو بې پروايي د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره خې بې باوري خې یا هر بل مسله چې ده یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزې لري حتی د څار بنسټونو موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامه مو مخکې بولې تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي موږ سره اړیکه ونیسي او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي دغه جزئي مسایل دي شاید هم ډېر غټه مسله نه وي مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېر مرسته کوي کله چې ټاکنیز ټکټونه خپل د دې اراده نه لري چې ټاکنیز سمې ترسره شي بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي چې ټاکنو ستونزه درلوده تاسو چې مشوره نه کوي څار بنسټونه ته اجازه نه ورکوي چې تاسو کینی حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټون له ستونزو سره مخامخ کیږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته مګم ګورو چې دوی غوږ نه نیسي دغه هغه موارد دي چې تر اوسه باید سوي وای خو تر اوسه نه دي سوي
سپه سه محترم تاسو د حکومت یو برخه یو جزئي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې ځینې مداخله موجوده نظر به سټ نه وای ځینې انتخاباتي ټیکټونه وای چې مداخله موجوده حکومت لخوا تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکي بده چې
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دي چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د نظارت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالی سره مشخصن کار وکړي هر چیرته چې ستونزې ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه ده چې شخصي نه ده باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي با جرأته اوسي دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به باور کوي او موږ تشویش لرو چې پراتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي بیا به تقلب وشي اجرایه ریاست د لومړۍ ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري او د اصلاحاتو کمیسون جوړ شو په دې برخه کې
اصلاحات راغلل
ډېر کار
قانون تعدیل سره کمشنرانه ویسول شفاف فورس لاره نه کمشنرانه وټه کلسول
ډېر کار وشو ولې متاسفانه چې ارګه کار ټول نه دی دونیو ډیر نا وخت په اصلاحاتو باندې پیل وکړ کوم دا اصلاحات دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی و نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودلی درسته چې کمیشنران رال دی پروسې د لارې ولې هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمیشنر کې باید په پام کې نیول شوی وي نه دي نیول شوی زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم که محمود معرفي کوم ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي کوي دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی لااقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی لااقل په دې باید فوښ شي دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي لطفا د دې مشخص خپل اسناد وړاندې کی، خپل شواهد دی وړاندې کی د خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل شي دی، د خلکو عکس العمل شي دی، د نړیوال ټولنې عکس العمل شي دی، په خپل کمیسیون څومره اعتبار او باور لسته وړي.
مروجانې، دا کمشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسو یادونه وکړه، په خصوص تاسو ته یادونه کړې، کمشنر خپل کار خپل اصولو کړنلارو ته ژمنه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په د پکتبی ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړي ده. او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بلخره
عقیدوي
تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره لري، هغه موږ نس کولای په ورق خلاص کو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمشنر لپاره
شرایط
چې ذکر شوی و په قانون کې دنه لري، حتی د سن مسله، حتی په تیرو کنه کې دوی نماندان خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بس او حتی د دوی د 15 کلنو تجربه نشټواله هغه مهمه موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه چې وسول که په عجله او که هر څه و مغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمشنران او د دارالانشار ریاست. تیره اونه چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډیر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر، حال ده چې دارالانشا کلیدي پوست په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګم ویلو چې همغږي نه لري کمشنرانو سره. او په ډېره جدي توګه اندېښمن دي چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار شي.
یو اندېښنه څرګندوي وایي کمشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمشنران ته مداخله حق نه ورکی. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمشنران هم د دارالانشا کارکونکي هم کولای شي مهم رئیس او په ټوله کې دغه کمشنران چې ټاکل شوی دي دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغان صاحب خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی دوی له څخه هم بي خبره دي. حال دا چې قانون کې ډېر واضح توګه راغلي دي بي خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځي او کمشنر کېږي خپل صلاحیتونه دي هم پیژنه. په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله وا چې کمشنران خپل دند نه پیژندل، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډار لدې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تیرو کمیسیونونو اخر په وقتهي روابطو باندې بدل نسی، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مندم چې دوی ته کمیشنران او رهبري یوه ښه او منطقي حل لاره پیدا.
سپس په لاندې ټکو کې کړه ته وایې چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او د دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېده شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفافه ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیکلنونو دی په
ټاکه امر بدون شک مثبت خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.